السلام علیکم دا مشال ریډیو دا تماس بخین 3 بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2013 کال د جنوري 28 نیټه دا زفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم د خبري جنسي په تیرا کې د دوه وسوالو ډلو ترمنځ انختی شوی په ډیر اسمل خان کې د مسعود کډوالو د خوراک د نړیوال ادارې لخوا دوی سره د مرستو کمولو خلاف احتجاج دوام لري او پر روان خبرونه کې سروي او اقتصادي نړۍ هم درو خاول ورز زمون همکار نجیب عامر ته او د دې غړی تازه خبرو ناورو
د خیبر جنسی په تیرا کې د دوه وسوالو ډلو ترمنځ په جګړه او د هوان د توغندیو د لګیدو په پیښو کې 15 کسان وژل شوي. مسعود کډوالو په ډیر اسماعیل خان کې د خوراک د نړیوالې ادارې خلاف په احتجاج لاس پورې کړی او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې هندوستان د ممبئی په تروریستي پیښو کې د لاس لرونکي تن ډیوډ هډلی ته د امریکا د یو عدالت لخوا د 15 کلونو د سزا په ورکولو مایوسي ښکاره کړې. خبرونه د تفصیل سره د خیبر ایجنسی چارواکي وای په تیرا کې د وسلوالو طالبانو او د حکومت په لوه انصار الاسلام ډلې ترمنځ د جمعې ورځې راهیسې په نښتو او د هوان د توغندیو د لګیدو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا خبره د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د حکومت په لوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښتې په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې شوې دي. د نوموړي په وینا د وژل شوو کسانو شمېر نور هم سیوا کېدای شي. د جمعې د ورځې راهیسې په روانو نښتو کې د مرګ ژوبلې په اړه له دواړو خواو نه تازه داوی مخې ته راغلی دي. ازادي سرچینې وایي خی د وژلو شو کسانو شمېره تر 30 اوړېدلې وي. په ډیر اسماعیل خان کې مسعود قبایلو د خوراک د نړیوالې ادارې ډبلیو اف پی پر ضد نن هم خپل احتجاج ته دوام ورکړ. دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې د نوموړې ادارې د دې پریکړې خلاف احتجاج کوي چې پر کډوالو یې خوراکي مواد کم کړي دي. د خوراک د نړیوالې ادارې او کډوالو ترمنځ شوې جرګه هم په دې لړ کې ناکامه شوې. دغو کډوالو نن د خالی په ورځ د ښار د ټاون هال نه تر توپان والا چوکه پورې لاریون هم ترسره کړ.
راشل کے کمی کو
زو دلاور خان مسجد نن د میش په جمع راز دوچ حکومتي چرواکی په میش باندې اڅو اړی نو ولارلا له هزا نن میجا دا فیصله وکړه چې جلوس مرو واستلی او پرمن بوکار تالیکم پم جوړ کړای دی په بوکار تالیکم شو دا مسجد قبال دوم راښنی چې څو بر امیر مطالبه حل شوی نه وی.
خو د خوړو د نړیوال تنظیم یو مشر رحمت ولی مشال ریډیو ته وویل دوی د فند د کموالي له امله اړ شوي چې د روان کال له پیله خلکو ته د اتیاو پر ځای د میاشتې 30 کیلو اوړه ورکړي. بل پلو د شمالي وزیرستان اوتمانزي قبیلې پرون وروسته لاغې خپل احتجاج د ختمولو اعلان وکړ چې دوی په وینا حکومت یې غوښتنې ومنلې. نوموړې قبیلې د پوس په بمبارۍ کې د ولسي وګړو په نښه کېدو پر احتجاج لاس پورې کړو. د پاکستان د قومي احتساب ادارې نیب چارواکو بیګا مخام په اسلام آباد سیکرټریټ تانه کې د خپل یو ملګري کامران فیصل د وژل کېدو اف آی آر مقدمه درج کړې ده. د دې وړاندې د کامران فیصل د پوسټ مارټم رپورت کې ویل شو چې هغه خودکشي کړې ده. کامران فیصل تیرونه په اسلام آباد کې په یو سرکاري هاسټل کې مړ موندل شو. نوموړي د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف پر ضد د کرایو بجلیګرو کې د درغلیو مقدمه پلټنې کولې. بلخوا سپریم کورټ هم د دې معاملې په خپل نوټس اخیستې ده. نن د افغانستان د غزنی ولایت په مرکز کې ځانمرګي برید شوه. ځانمرګي برید غرمه محل د غزنی ښار په کلاسب سیمه کې د پولیسو یو موټر ته سیرمه شوه چې پکې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. چارواکي وایي په مړو شوو او ټپي شوو کسانو کې عام وګړي هم شامل دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي چې په پیښه کې 2 تنه وژل شوی او 3 نور ژوبل دي. دی وایي وژل شوی کسان یو پولیس او یو عام وګړی دی.
ځانمرګ برید د غزنی په کلای سب سیمه کې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه شوی دی. د برید پر مهال د پیښې له ځای څخه د پولیسو یو رینجر موټر هم تیرېده چې په سایکل سپاره ځانمرګ ورباندې ځان چولی دی. په پیښه کې یو تن پولیس او یو عام وګړی وژل شوی او 3 نور ژوبل دي.
خو د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت بیا وایي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته 2 جسدونه او 14 تنه ټپیان ورول شوي دي. بلپلو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن پرون د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ کې ځانمرګي حمله غندلې. په دې حمله کې هم 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي. تاسو د مشال ریډیو نه د دې غړي خبرونه اورئ. د مصر یو عدالت یو شته هغه کسانو ته د مرګ سزا ورولې چې یو کال وړاندې د فوټبال د ویلوبې پر مهال د شخړې په ترڅ کې د سلور او یا کسانو د وژل کېدو تور پرې پورې ده. دا پیښه د 2012 کال د فبروري په لومړۍ نیټه د دوو لوبډلو الاهلي او المصري ترمنځ د مقابلې پر مهال رامنځته شوې وه. د مصر لوړ پوړي مذهبي واکمني یا مفتي الکبیر به د اعدام د دغو ټولو سزاګانو نظر ثانی کوي. د 250 نورو تورنو کسانو فیصله به په مارچ میاشت کې اعلان شي. همدلته د مصر نبل خبر ده چې د مصر ولسمشر محمد مرسي د تیر جمعې په ورځ د مظاهره چیانو او د پولیسو ترمنځ نښتو کې د وو کسانو د وژنې وروسته پر خلکو د پور امن او سیدو غږ کړی. دغه مظاهره تیره ورځ شروع شوي چې په ترس کې په سویس ښار کې شپږ او په اسمالیا کې یو کس وژل شوی. د چارواکو په وینا د انقلاب د دوهمې کلیزې په موقع مظاهرو کې 450 کسان ژوبل شوي هم دي. هند په امریکا کې د 2008 کال د ممبئی د ترهګریزو بریدونو کې د لاس لرلو په تور یو امریکایي ته د 15 کلونو د بند د سزا په ورولو مایوسي ښکاره کړې. د هند کورنیو چارو مشر وزیر راجکمار سنگ پرون وویل چې د ممبئی ښار بریدونو سازش کې شامل ټولو کسانو ته د اعدام سزا ورکړل شي ځکه چې عام خلک یې وژلې. د هند بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید وایي ډیوډ هیډلی د 15 کالو د قید نه د زیاتې سزا حقدار دی. نوموړي په دې خبره ټینګار وکړ چې 250 کلن پاکستانی نژاد امریکایي هیډلی باندې هند کې مقدمه چلولو لپاره به پر امریکا فشار راوړي. ډیوډ هیډلی په 2010 کال کې د ممبئی ښار بریدونه پلان جوړولو کې جرم منلی و. د هند په لوی اقتصادي مرکز ممبئی کې د 2008 کال نومبر میاشت بریدونو کې 1,60 کسان وژل شوي وو. دا تر دې ګړی د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوري ده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د خیبر ایجنسی په تیراک کې د دوه وسوالو ډلو ترمنځ انښتې شوي یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اورېدلې. په ډیر اسمل خان کې د میسود کډوالو د خوراک د نړیوالې ادارې لخوا د دوی سره د مرستو کمولو خلاف احتجاج دوام لري.
نن د میش په ژمه رز دوچه حکومتي چارواکي په میش باندې اڅو اړې نه ولارله. لهذا نن میجا دا فیصله وکړه چې جلوسم رواستلې په رومن
او 19 پروگرام سروي کې د سندرغاړي نغمې د ژوند حال درکو. د دې ترڅنګ اقتصادي نړۍ 19 پروگرام هم په روانه خبرونه کې اوریدل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی سنگ چې مو وړاندې په خبرونو کې واوریدل. د خبر ایجنسی چارواکي وایي په تیرا کې د وسوالو طالبانو د حکومت په لاوه انصار الاسلام ډلې ترمنځ د جمعې ورځ راهیسې پنخوتو او د توغندو د لګېدلو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. دا خبرې د خبر ایجنسی د باړې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر مشال ریډیو ته کړې او زیاته کړې ده چې د حکومت په لاوه ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنز نخطی پا لر پرتا سیما تیرا میدان کی مخیطر آگلی دی. نور تفصیل دا مشال ریڈیو دا خبریال پا دی رپورٹ کی.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد ناصر مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره ورځ د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په نښتو کې خواوشا 2 کسان وژل شوي دي او تر لسو پورې پکې جوبل دي او دغه شمېره نوره هم سیوا کېدای شي. نوموړي وویل د دواړو ډلو ترمنځ په تیرا کې په یو شمېر مورچو باندې نښتې دوام لري او په یو بل درنې او سپکې وسلې کاروي. د تېرې ورځې راهیسې روانو نښتو کې مرګ ژوبلې په اړه باندې دواړو خواو نه متضاد دعوې مخې ته راغلي دي او په تیرا کې د ټیلیفون د نشتوالي له امله کره معلومات نه ترلاسه کېږي. د انصار الاسلام وسلوالې ډلې یو ویاند وایي په دې نښته کې د دوی 3 کسان وژل شوي دي چې یوازې 8 خپل رضاکار دي او نور یې حمایت تن یو لسی ملاتړی وو او ادعا یې وکړه چې دوی هم د دیرشو نه زیات طالبان وژلې دي او درې ترې ژوندي نیولې دي. خو بیا طالبانو په خپله د انصار الاسلام د دغو ادعاو او شمیرې په اړه باندې څه نه دي ویلي او د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې یوازې نه طالبان پکې وژل شوي دي. خو بیا آزاد سرچینې وایي دغه دواړو خواو ته اوخت شمیره د څلوېښتو نه هم پورته ده. یاد دې وي چې تیرا میدان د انصار الاسلام وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمه ده او دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد مزاحمت کوي او میدان ته کومه بله وسلواله ډله نه راپرېږدي او اوس یې پکې د طالبانو پر ضد هم مزاحمت پیل کړی دی. تیرا میدان د باړې بازار نه په خواوشا اویا کیلومتره فاصله باندې د افغان پولې ترڅنګ پرته غریزه سیمه ده. د تیرا سیمې د خلکو په وینا دلته یو شمیر وسلوالې ډلې شتون لري او ځینې ډلې پکې بیا د یو بل سره هم په جګړه کې ښکېلې دي. دلته د حکومت واکمني نشته او ځایي خلک په خپله دغه سیمه ساتي.
او اوس هم د خیبر ایجنسی نزو شمالي وزیرستان ته چرته چې د عام خلکو د وژنو پر ضد عثمانزی قبیلې تیره اونۍ احتجاج پیل کړی وو، خو اوس د حکومت د قبیلې د غوښتنو د منلو ته غاړه کېښودې ده. دا مسله د وزیرستان ګرین جرګې د لارې هواره کړل شوې ده. تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
تیرہ اونۍ شمالی وزیرستان میرعلی کې عثمانزی قبیلې د فوز په بمباری کې د ولسی وګړو مرګ ژوبلې پر ضد پر لپسې احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی وو چې وروسته د انتظامیه لاړخه ګرین وزیرستان امن جرګې او نورو مشرانو د احتجاج کوونکو سره مذاکرات پیل کړل. مظاهره کوونکو جرګې ته خپلې څلور غوښتنې وړاندې کړې وې چې پکې مهمې نقطې پر روان وخت کې د ولسی وګړو ژغورنه او وژل شو او ژوبل شو کسانو ته د قبایلي روایاتو تر مخه معاوضې ورکول شامل وو چې تیره ورځ انتظامیه د جرګې د لارې دغه غوښتنې پوره کړې. فرهاد حیدری وویل چې دوی جرګې ته کمې مطالبې وړاندې کړې وې، انتظامیه هغه ومنلې.
د ګرین جرګې هغه مشرون روغړل دلته په میرلی سجې سمره د اطمینان د وزیر د وړې مشرون یا ورسره علما هغه ټول په اتفاق باندې ارزمه شوي وو. دوی چې کومې امیر مطالبې کړې وې هغه ځواب یې روغړل. یو خبره تقریبا ټول ومنلې. لکه پیغه شواله خبره دا وه چې مطلب ګورنمنت میز ویل وویستلې وو، مطلب دغه علاقه د خلکې څه ګناه وو. دویمه خبره دا وه په چې مطلب مطلب کچیر ته دی وی چې راځي نه غلطی شو یو د بچ د سم راز زخمیون دی شو حدا دی دغه چې ما معاوضه پټی د قبایلی روایت مطابق کو ور سره آینده د پورا چې مطلب نیوز داس نمونه اقدام بیا دې علاقے خلاف نه کی.
ملک امیر رحمان مشال ریډیو ته وی چې ګرینډ جرګه د دولت لاړه خار علی گلې شوی وا چې دا قبایلی روایتو مطابق یې ناسته وکړه او قبایل پاغه باندې راضی شول.
اگر خلق یقین خوگان یا دکھ ور طرح سے دلا مدوا ہو یا نعمل بدل ہو پیسے نہ کہے گا نہ پشتانے یقین دے جرگے پہ مطابق پخلے کے لیے فیصلے کی جرگا دیر سی دے چانا سے قصور اوشی جرگا در تکشینی تو زر نرمیوں کو کہ یو انفرادی خبر ویا نہ ہو اتمای خبر والا کا جرگا دے دے سباب اگر دے دا شیخ حکمت طرف نہ آ کرو والا خال کے میر تسی پدیش میر کی جدا یا معذرت خوانا اقدام دا لگا جرگے والا ورطویل چی آئندہ دے پورا انشاءاللہ داس و نشی کی وہ کنی خوبی میر آدھا سی چی پاگاتو سے سر پدے مراورے شو بیا شاملے جی.
کلا موچے دا گرین وزیرستان امن جرگے مشر ملک جان فراز نو پختل نو دوی اوے دا قبائلیانو چی کمی غوختنے وے انتظامی اغا ورسر او منلے او متاثرہ قرآنی تائے پائن موقع دا قبائلی روایات و مطابق معاویزہ او دا فوز لڑخا پر اوان وقت کے دادا سے قسمہ کروائی نکولو یکین دہانی ورکڑا.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د محسود کډوالو د خوراک ته نړیوالې ادارې لخوا د دوی سره د مرستو د کمولو خلاف احتجاج دوام لري. دوی وایي شپږ ورځې راهیسې د حکومت او د ورلد فود ارګنایزیشن نه غوښتنه کوي چې د دوی د خوراک او نورو بنیادي مسلو ته د پام وکړل شي، خو تر اوسه دوی ته هیڅ ځواب نه دی ورکړل شوی. د وزیرستان نه یو شمېر کډوال د پوځي عملیاتو له وجې په نورو سیمو کې په کیمپونو کې ژوند کوي. تفصیل په دې رپورٹ کې.
تقریبا یو هفته کېږي چې په ډیر اسماعیل خان کې د مسعود کډوالو د خوړو د نړیوال تنظیم د هغې فیصلې په خلاف احتجاج روان دی چې د کومې له مخې د قبایلي کډوالو په خوړو کښې کمښت راوستلی شوی دی. په دغه باره کښې د خوړو نړیوال تنظیم د چارواکو او قبایلي مشرانو په منځ کښې روان مذاکراتو هم ځای ونه نیوه، ځکه په ډیر اسماعیل خان کښې په احتجاج لګیا قبایلیانو نن ګهیز مال د ټاون هال نه توپنوالا چوک پر لیاریون وکا د لیاریون په وخت قبایلیانو دا رنگ چیغې نارې وهلې،
راشل کے کمی کو پورا کرو
د لیاریون د ورسته قبایلیانو د حق نواز پارک په مخامخ اڑتالی کیمپ والا گوا چپکم کښې یو شمېر سپین ږیري ژڼي په دا کیمپ کښې کښېناستل. په دا موکې موجود ځنې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنگ وږغېدل:
زه دلاور خان مسید نن د میش په ژمه ارز دوچې حکومتي چارواکي په میش باندې هېڅ اړی نه وه لرله، لهذا نن میږه دا فیصله وکړله چې جلوس هم راواستلی او پر امن بوکړتالی کیمپ هم جوړ کړی دی. په بوکړتالی کیمپ شو دا مسید قبایل دومره کښېني چې څو بره میر مطالبې حل شوی نه وي.
زه مکرب خان د درې مسجد صدر، دا غریب خلک ډېر په تکلیف سره دی، ځکه احتجاج ته مجبور شول چې دغه ته د خوړو کښې نه پیران نه میلاویږي او په لیار شن غونډه غله ور پېښتي په لیارې تسخیموي متاثرین غریب خلک ته کچېرې په دغه سره حل وي دغه خلکو چې پک وخلي د پوس خلکو سره میلاویږي.
امو نوم عبدالمجید خان لګري اډوکیټ دی، میش په راشن شه کمی دو میش ته د راشن کمی پیرا شي او چې میش څومره نقصاني نه شوي دي میش ته د خپل
قبایلیانو د احتجاج او د دوی د خوړو د کمښت په باره کښې مې چې په ډیر اسماعیل خان کښې د خوړو نړیوال تنظیم مشر رحمت ولی نه پوښتنه وکړه، هغوی په دا رنگ وزر پیش کړه: احتجاج سے شامل قبایلیانو جواب تکڑا چې د دوی احتجاج او د لوږې په اړتالی کیمپ کښې ناستای به تر هغې پورې روان وي چې تر څو پورې د دوی د خوړو کمښت پوره کړی شوی نه وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د اطلاعاتو مرکزی وزیر قمر زمان کایرا ویلی چې د اوګرا چیرمین د توکیر صادق کیس پلټنې روانې دي او میډیا ته نه دي په کار چې بې بنیاده خبرونه او تبصرې پرې وکړي. اسلام آباد کې بې خبری غونډې ته قمر زمان کایرا دا هم ویل چې د اوګرا چیرمین ټاکنه د وزیر اعظم په دغه کې هیڅ کار نه و. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ریاض مساخل په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د خبرتیا او خپرونو د وفاقي وزیر قمر زمان کایره وینا وه چې د توکیر صادق ټاکنه کې د موجوده وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هیڅ کردار نه و او هغه وخت کې دی د پټرولیم نه بلکې د وابډا وزیر و. د زیاته کړه چې دا وخت د عدالت نه بهر په میډیا د کیس زیاته اوریدنه کیږي. دی وایي:
تاسو په سپریم کورټ هم اعتبار نشته، ستاسو د سپریم کورټ په پخوانی جج هم اعتبار نشته، په پلټنو مو هم اعتبار نشته، شته هر سړی په میډیا خپلې خبرې کوي تاسو ته پته ده چې د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د توقیر صادق په ټاکنه کې هیڅ کردار نشته او د دې خبرې پلټنې روانې دي تحقیقاتي کمیټي کار کوي خو که بیا هم په میډیا داسې بیانونه راځي نو بیا به عدالتونه بند کړو او د میډیا په عدالت کې به ټولې فیصلې کوو
مشال ریډیو چې کله د اوګرا چیئرمین توقیر صادق ټاکنې لړکې د قانوني چارو کارپو او سپریم کورټ بار د پخوانی صدر او وکیل قاضي انور نه تپوسو کو نو دوی
اپوینټمنټ نه دی کړی دی کې شک نشته اپوینټمنټ یوسف رضا کیرانی په ټایم کې شوی دی یوسف رضا کیرانی حکومت دا کمیټي وا چې کوم کمیټه چې اوګرا لپاره توقیر صادق نوم سفارش کړو هغه کمیټه کې راجا پرویز اشرف صاحب شامل وو
د قاضي انور په خبره د کمر زمان کایره بیانونو سره د عدالتي حکم سپکاوی کیږي او عدالت کولی شي چې د دې بیانونو نوټس واخلي د د پوینا که حکومت یا کمر زمان کایره سره د راجا پرویز اشرف په حق کې څه ثبوت وي نو پکار د چې هغه عدالت کې جمع کړي تی زیاته وي
چې کله یو صحیح باندې اجازه شو الزام ولا کوي نو دا فیصله به څوک کوي چې ګناهګار دې کا بي ګناه دې ما هغه عدالت پکې او چا سره قصص دې بي ګناهي ثبوت وي نو پکار دې چې هغه انصاف ته قاضي په دې عدالت ته پیښ شي چې عدالت چلته قضا ته پیښ شي ونه
د ذکر وردا چې په توکیر صادق د اوګرا د چیئرمین په هیڅ د عربونو روپو د غبن تور دی او سپریم کورټ حکومت ته د هغه د نیولو ویلی وو خو د اطلاعاتو تر مخه هغه دوبه ته تښتیدل دی په کوم چې سپریم کورټ افغان سرګن کړي او اټارنی جنرال ته د وزیر اعظم داخله وزیر او جانګیر بدر په ضد ریفرنس تیارولو حکم ورکړی دی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
اوس هم زو افغانستان ته چرته چې د غزنی په مرکز کې نن یو ځانمرګ بریج شوی دی چې له امله یې دوه تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال سید شاه سکیم ناورو
ځانمرګ برید نن غرمه د غزنی ښار په کولای سبز سیمه کې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه شوی دی چې پکې دوه تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي چارواکي وایي په مړو شویو او ټپي شویو کسانو کې عام وګړي هم شامل دي د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي چې په پیښه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ژوبل دي دی وایي وژل شوي کسان یو پولیس او یو عام وګړی دی ځانمرګ برید د غزنی په کولای سب سیمه کې د پولیسو یوې پوستې ته څیرمه شوی دی د برید پر مهال د پیښې له ځای څخه د پولیسو یو رینجر موټر هم تیرېده چې په سایکل سپاره ځانمرګې ورباندې ځان چولی دی په پیښه کې یو تن پولیس او یو عام وګړی وژل شوی او درې نور ژوبل دي چې د ځینو حالت پکې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی خو د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت بیا وایي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته دوه جسدونه او دیارلس تنه ټپیان وروړل شوي دي دی وایي په ټپیانو کې درې پولیس دوه ماشومان او یوه ښځه هم شامل دي تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی په تیرو څو میاشتو کې په غزنی کې ځانمرګي بریدونه نه دي شوي خو په دغه ولایت کې زیات وخت وسلوال هدفي وژنې او بمې چاودنې کوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم رازو یو بل رپورټ ته نن د پښتون کام پرست مشر د عوامي نشلګوند پخوانی رهبر خان عبدالولی خان اوم اتلین المانزل کیږي نوموړی د باچا خان زوی وو په چارسده کې زیږیدلی وو خان عبدالولی خان د سیاستوال ترڅنګ یو خلیکوال هم وو دا چې پښتانه لیکوالان د هغه ادبي ژوند ته څنګه ګوري په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال اسرار اتل دا رپورټ
نن د پېښور په نشترحال کې د وتلي سیاستدان او د خیبر پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند د رهبر تحریک عبدالولي خان وم تلین مانزل کیږي خدای بخښلی ولی خان د شنغر په اوتمانزو کلی کې د خدای خدمتګار باچا خان په کور کې په کال 1913 کې د جنوري په 11 نیټه زیږیدلی و چې د یو کم نوي کالو په عمر کې په نننۍ ورځ کال 2006 په خپل پلرني کلی کې خاورو ته سپارل شوی و د خدای بخښلی ولی خان د وم تلین د دغه ورځې په اړه د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو ادیبان او شاعران د دوی په ژوند شخصي او سیاست د مشال ریډیو سره غږیدلی چې یو پکې هم پروفیسر اسیر منګل دی
ولی خان د یو سیاستدان نه علاوه یو عجیب هم و خپل فولکلور سره ډېره زیاته مینه وه هم ډېرې زیاتې راغونډې کړي او بلکې دا کم څه لیکلي دي په پښتو ژبه کې لیکلي دي. دا هم د ډېر ستر معیار دي. ما دا د کتابونو لوستي دي بلکې یو کتاب ما ورژباړلی دی په اردو کې باچا خان او خدای خدمتګاري. دی د اعلی پای ادیب دی، د اعلی پای سیاستدان او په اسمانو کې د باچا خان جانشي.
د خیبر پښتونخوا د مردان ضلع د کاټلنګ سره تعلق لرونکي وتلی شاعر اکمل لیونی د ولی خان سره د خپل ژوند خاطرې داسې یادوي. د هزاری ڈویژن سره تعلق لرونکي لیکوال او شاعر قمر سہرائی وای چې ولی خان د ادب او سیاست دواړو میدانو وتلی نوم وو.
شلمی صدی او دیویشتمی صدی د پښتنو ډیر لوی لیډر، سیاستدان او مشر. دی د پښتنو په نفسیاتو پوهېده او د دنیا او د وخت او د حالاتو او د سیاست په مزاج پوه لیډر و. یو ډیر ښکلی لیکوال وم او تخلیق کار وم او په ادب هم پوهېده او تر اخیره پورې هغه خپل په نظریاتو باندې په دغې باندې قائم پاتې شو.
د ملکڼ جنسی تاڼۍ کلي اوسېدونکي لیکوال او شاعر امجد شهزاد مشال ریډیو ته وایي چې د ولی خان د قوي سیاسي بصیرت نه د دې وطن ادارو او پښتون شخصیت نه پښتنو هیڅ ګټه نه ده پورته کړې. همدغه وجه ده چې پښتانه د یو شمېر مسلو سره نن مخ دي. دوی زیاتوي
هغه ته د پاکستان بلکې د دې جنوبي ایشیا یو داسې لوی سیاستدان ویلی شو چې هغه په سیکولریزم، پارلیماني جمهوریت او پلاهي ریاست یقین لرو. د هغه په نزد د پاکستان ته د ورپېښو ټولو کشالو او مسلو یوازینی حل چې دی هغه و دلته د جمهوري قدرونه، سیکولریزم او پلاهي ریاست دي. دا نن چې موږ د کومو مسلو سره مخ یو زما په خیال دا بنو.
نن د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د خدای بخښلي ولی خان وم تلین مانځلی کی. یادونه وړ ده چې د پاکستان جوړېدو وروسته په هیواد کې د قومونو د حقونو، دیموکراسۍ او بې پرې بهرنۍ تګلارې پر ضد د سیاسي هلو ځلو په ترڅ کې دوی څو وارې زندان ته اچول شوي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. د هند ولسمشر د دغه هیواد په یوم جمهوریه کام د خپل وینا کې وویل دوی غواړي د گاونډي هیوادونو سره په سرحدي سیمو امن خوندي وساتي او زیاته کړه باید گاونډیان هم د دوی د دوستۍ نه غلطه ګټه پورته نه کړي. د خلیج ټایمز ته دغه لیک تفصیل په دې رپورت کې ورسپانه خلیج ټایمز لیکي د هندوستان ولسمشر پرناب مکرجی د هند په سلور شپېتمې جمهوری ورځ کام ته په خپل وینا کې اویل باید پاکستان د دوی د دوستۍ نه غلطه ګټه پورته نه کړي. هند هر کال د جنوري په شپږشتمه جمهوری ورځ لمانځي. پرناب مکرجی اویل د جمو او کشمیر په متنازع سیمو کې د پاکستان په وس د بنصافۍ نه کار اخیستی او په دې وروستو کې د دوو هندي عسکرو وژل کېدل هم وغندل. په خپله دغه وینا کې ولسمشر مکرجی اویل د گاونډیانو ترمنځ مسلې راځي، په یو شمېر خبرو اختلافات هم کېدای شي، خو د غیر ریاستي ډلو له اړخه ترهګري خورول د دوی د ټول کام لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. پرناب مکرجی د تیر کال په جولای کې د دغه هیواد ولسمشر وټاکل شو. د هند په یوم جمهوریایي کام ته په خپله وینا کې اویل دوی په سرحدي علاقو کې په امن یقین لري او په دې لړ کې د دوستۍ لاس وړاندې کوي. د هند مشر په خپل وینا کې دا هم اویل د دسمبر په 14 نیټه په نیو ډیلی کې د یوې جنۍ سره د جنسي تیري خلاف ټول کام راپاسېدو او دا د یوې نوې هندوستان د مهذب ټولنې علامات دي چې څنګه دوی په خپل ټولنه کې د داسې زیاتو خلاف راپاسي. ولسمشر اویل د دغه جنۍ سره د زیاتی او د هغې مرګ دوی ټول دردولې دي. دوی نه یوازې هغه وبیله بلکې یو خوب یې هم وبیلو. ولسمشر اویل دوی به دا خبره یقیني کوي چې په دغه هیواد کې د ښځو سره هیڅ زیاتې ونه شي. پرناب مکرجی اویل د یوې ښځې حیثیت دوی په ټولنه کې ډېر لوړ دی چې دغه د دوی تهذیب هم ښایي. او وړاندې اویل یوه مور دوی د ټولو بدو کارونو نه ساتي، هغه د خوشحالۍ او امن نښه ده. پرناب مکرجی اویل د هند ځوانان داسې فکر کوي چې په ټولنه کې درغلي زیاته شوې ده، واکمن هر څه کولی شي، حتی چې د یو غریب جایز حق هم خوړلی شي. خو زیاته کړه دوی ټول به د هر څه ټیک کوي او باید د کام منتخب غړي د ولس زړونه وګټي، د هغوی مسلې هوارې کړي او په هندوستان کې د یو نوې ټولنې د جوړولو لپاره کار پیل کړي.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2113 15.5 او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی په روانه خبرونه کې سروي او اقتصادي نړۍ 19 پروګرامونه هم تاسو لپاره لرو. د ماسپخین ادرینی مې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د نجیب امیر ناورو.
د خیبر ایجنسی په تیرا کې د دوو وسلوالو ډلو تحریک طالبان او انصار الاسلام ترمنځ په جګړه او د هوان د توغندیو د لګیدو په پیښو کې 15 کسان وژل شوي. په ډیره اسماعیل خان کې مسعود کډوالو د خوړو د نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی او د هغې پریکړې خلاف پر احتجاج لاس پورې کړی چې کډوالو ته د ورکول کیدونکو موادو اندازه کمه کړي. بل پلو د شمالي وزیرستان اتمانزو قبایلو بیا د حکومت خلاف احتجاج ختم کړی. د پاکستان قومي احتساب ادارې چارواکو د کامران فیصل د وژل کېدو لومړنی تحقیقاتي راپور یا ایف آی آر د اسلام آباد په یو تاڼه کې جمع کړی. د افغانستان د غزنی ولایت په کلاسب سیمه کې ځانمرګي حمله کې 2 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جال ایرن د کاپیسا په پرونی ځانمرګي حمله کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. د مصر ولسمشر محمد مرسی پر خلکو د آرام پاتې کېدو غږ کړی. مصریان د انقلاب د دویمې کلیزې په مناسبت مظاهره کوي. همالته په مصر کې یو عدالت 20 کسانو ته د اعدام سزا اورولې. او هندستان د ممبئی په تروریستي پیښو کې د لاس لرونکي تن ډیوډ هیډلی ته د امریکا د یو عدالت لخوا د 15 کلونو د سزا په ورکولو مایوسي ښکاره کړې. هن وایي نوموړی باید اعدام شوی وای.
لن خبرونه مو زموږ د همکار نجیب عامر ناوري دا اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. نن به تاسو د سندرغاړي نغمې په ژوند او فن خبرې واوري. د دې پروګرام جوړون کې ستاسو لپاره زموږ همکار مليحا امیرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشي. د نن لپاره په سروې پروګرام کې به د پښتني سندرغاړي نغمې په حقله معلومات واورئ. نغمه چې اصل نوم یې شاپیری دی، د افغانستان د کندهار سره تعلق لري. نغمه د 1900 په موده کې د موسیقي میدان ته راغله چې په پښتو ژبه ډېری سندرې ویلې او ډېر شهرت یې حاصل کړ. د پښتو نه علاوه هغه په فارسي، دری او اردو ژبه کې هم ډېری سندرې ویلې دي. افغانستان نه پس هغه د ژوند څخه برخه په پاکستان کې تیر کړل چې منځ کې دی په امریکا کې هم ژوند کړ، خو اوس بیا په اسلام آباد کې اوسیږي. د نورو پښتنو سندرغاړو په شان نغمې هم ډېر مشکلات ولیدل، خو دې حوصله نه بایلله او په لو سندرو ته دوام ورکړ. د دې لغمان سره تعلق لرونکي سندرغاړي منګل سره واده وکړ، خو اوس ترې بیا لښبې ده. د خپل مشکلاتو په حقله نغمه وای:
ولا ډېره زیاته ګرانه، تاسو فکر وکړئ چې دا اوس دغه شرایط ته ګورئ چې اوس شلم قرن د څه حالات دي. زمونږ په ټولنه کې زمونږ په شوز باندې څه یعنی څومره سخت شرایط کې زموږ شزي ژوند کې. بیا په هغه شرایط کې چې زه ډېره وړه هم ومه، راووتله ما بس یو جذبه ما په زړه کې و. بس ما وغوښتل چې بس باید دغه مبارزه وکوم او دغه ستیج ته به ځان رسوم. کوم ځکه چې زما ډیره زیاته د هنر سره مینه و. نو ډیر پدې دغه کې می پدې میدان کې ما ډیر ناخوالي قبول کړې دي. وهال ټکول د فامیل له خوا، یعنی زه پدسې کورنۍ کې لوی شو ما چې زما پلار اصلن ډاکټر و، په کورنۍ کې تر اوسه چا دا داسې دغه نه کړی دا هنرمند نه. نو په هغه یو شرایطو کې قندار خلکو تاسو معلومه نو بس یو ځل یو نه فکر او وته.
په بلوچستان کې د ای وی ټی خبر مشر امان الله ناصر وای نغمه د سکول د وخت نه په پروګرامونو کې برخه اخیستله چې د واده نه پس په قاعده د موسیقي په میدان کې قدم کې خودلو.
دا تقریبا نن څخه د دې ښکالې یا درې دې ښکالې مخکي په عینو لیسا یو کالج دی، د گرلز کالج دی په کندهار کې. هغه ځای کې دې تعلیم کولو او په هغه وخت کې د غومره ښایسته وه او د کالج د پروګرامونو له اړخه به دې په پروګرامونو کې برخه اخیسته. نغمه بیا تقریبا د افغانستان چې څنګه حالات جوړ شو، دا چې په شروع کې انقلاب راغلو د نور محمد شریکي په وخت کې دا په دې کالج کې وه او د کالج په پروګرامونو کې به دې ډېره زبردست برخه اخیسته. په حیثیت د اکټریسي هم اکټینګ به هم کوو او په نورو سندرو باندې به دې لیپسینګ کوو. هغه وخت لا دا پروفیشنل یعنی سندرغاړي نه و جوړ شوی. بیا په مابین کې چې کم وخت افغانستان حالات ډېر زیات خراب شو، نو دوی د کندهار څخه د دې پلار چې و کنه هغه یو فوجي منصبدار و، نو دوی بیا د کندهار څخه ولاړو کابل ته. په کابل کې بیا تقریبا داسې یو کال یا دوه کال بالکل یو د ګمنامۍ ژوند و. هغه بعد بیا تقریبا دا د دېرش کال مخکې خبره دی د دې اوله سندره په منظر باندې راغله د منګل سره د واده نه وروسته چې د چنارو لانګې منګی او سبا کوچ دی لاله یا دا سندره دې ډېره زیاته مشهوره شوه. بیا دوی د حالاتو د نورو خرابېدو په سبب باندې بیا دوی پاکستان ته راغله. په پاکستان کې بیا په اسلام آباد کې وو. بیا د دې ځای نه نغمې بیبي چې دی بیا دوبۍ ته بند دې پروګرامونه کېدله.
نغمه وایي د کوم خاص استاد نه د موسیقي باقاعده زده کړه نه ده کړې، خو د سندرو لپاره یې ډېر مهنت کړې دي.
ما نیادي زده کړه مې نه ده کړې، مزه لکه تقریبا لکه خودرو یا ګولم ځان ته نسم وایې، ځکه چې ما په دې لار کې کوشش کړې ده. خو داسې رسمي استاد مې نه درلود چې چاته ګوړه کړم، ځکه چې وخت مې نه درلود. زه چې د فن دنیا ته رالم ما واده وکړې، بیا مې بچی شول، بیا مصروف اسولم د کور د میرمن اسولم، نو په هغه مشکلاتو برسېره به ما نسوي کولای چې زه ګوړه کړم. متاد خپل از ما خپل ته پوتلا شو، د خپل از ما دومره په اصطلاح اکسپیرینس دا اوس لرم په هنر کې. دغه زما زه دغه استاد کړم.
دا امان الله ناصر په خبره نغمه د پښتنو سره ډیره مینه لري او ډیره پرې درديږي.
ما په نس باندې نغمه یو ډیر غیرتمنه پښتنه شزه ده. دا نه چې یوازې هغه یو سندرغاړی ده، هغه د خپل ملت سره، هغه د خپل پښتنو ورونو سره، هغه د ټول پښتنو په غم باندې ډیره غمجنې. ما دا شی اتفاق سوی دی چې د نغمه سره یو دوه درې واره تقریبا یو افتا افته لس ورځې موږ ډېر نږدې او موږ به دا خپلې خبرې او دا به مو سره څېړلې د افغانانو په هکله باندې، د پښتنو د دې حالت په هکله باندې. نغمه چې ده یو ډېره شعور والا ښځه ده، یعنی دا یوازې نه لکه اوس دي سندرغاړي چې دي د هغو صرف تعلق د سندرو سره نه، دا په خپل قوم باندې، په خپله پښتو باندې ډېره مینه ښځه ده او د پښتنو دا کوم حالات چې دي نن سبا په دې باندې ډېره غمجنه ده.
قدرت ندیل و گیشم دا قدرت ندیل و گیشم لو یا خدا
لا ناصر وای د خایس او خزهن سره سره دا غي د خاون لاتړ او خونه هاغه سدي چې د دې په شهرت کې ډیر لاس لري.
د نغمه سره الله تعالی ډیر شکر دی. یو دا شی نه یو سندرغاړي دی، یو استاد سره کینی او دا غنځ ذکر کی، مګر د نغمه سره الله تعالی دا شکر دی چې یو خو د دې شخصیت دومره شایسته شخصیت ورکړی دی، دومره شایسته قد ورکړی دی، دومره شایست ورکړی دی. نو هغه هم ظاهر خبره ده پر سکرین باندې، د ټی وی پر شاشه باندې هغه دا ډیر زیات
سپورټي زما په کوټ کې د دې سره خبره کول ما ما په لغمه د پښتنو خو ګرځي چې تاسو ویني ظاهر خبره د درتدریږي به در باندې راټولي نو په امریکا کې به څه دې شړې نه فارغ دی ویل او په امریکا کې هم دغه مسله ده هغه ما په فنیه په سندرو خو نه دي خبر دا دې چې هغه چې روان یې کنه از ما انداز او از ما کد او از ما شایست ضرورت سره ګوري نو د نغمه سره یو خو الله تعالی دا هم ډیر شکر دی چې دې کې ښه ذهن ورکړی دی ښه سوچ ورکړی دی بیا ښه فن هم ورکړی دی نو د دې د شهرت یو واجه دا هم ده بلی سندرې چې ما درته وویلې د چنارو لاندې منګې ته یقین دې څه انکار نشي کېدی چې منګل صاحب هم د دې په دې پوهنه کې د دې په زده کړې کې ډیر لوی لاس لري هغه د هغه سپورټ او هغه فهم او د هغه ملګری چې و هغه هم نغمه ډیره سپورټ کړی ده او د دې څخه علاوه چې دا اوس کې سندرې د حمزه بابا یو کلام دی هغه دی ویلي دي چې اورځي او باڼه پښتانه زما غشیر دا وخت سم په ذهن کې نه راځي هغه ډیره مشهور سندره ده بیا دا مینه د خپل څنګه کیږي ما ته چل نه راځي دې اوس بیا دې ته یو نوې ځواني ور وبخښل نو د نغمه خدای کی بشمیره سندرې زما په خیال په سلاو البوم وګوي دي چې دې هغه سندره ویلې ده
ریزلی مستر کی بار نہ پختانا سنگ یو زای شل پختانا پختانا ریزلی مستر کی بار نہ پختانا سنگ یو زای شل پختانا پختانا
د هغه د کارکردګي او هنر لپاره نغمه ته د پاکستان د حکومت له طرفه تمغه امتیاز ورکړل شوی په دې نغمه سه احساسوي
هنر سرحد نه لري په هر دنیا کې چې انسان زحمت باسي کوشش کوي کاغه د هنر په دنیا کې ک ډاکټري ک انجینري تاسو ګوري اوس په امریکا کې په نور دنیا کې خلک تیاری جوړي مګم ټول دنیا دا غنې استفاده کوي دا ټکنالوژي نه دا ساينس نه ټول دنیا ټول مسلمانان ټول خلک استفاده کوي هنر هم دغه سرحد نه لري د هنر کې مونږ چې سندري ویلي دي هم دا زمونږ د پاکستان افغانستان مشترک کلچر د مسلمانانو مشترک جبه مو ده نو دوی تم خوان ورکي دوی تم دا معلومه شو چې ما د لرو برو پښتنو د پاره څومره کار کړی ده نو د دونه مننه کوم چې دوی مونږ ته دغه یو په دقدر په سرګ وکټل او دا امتیاز ما ترکه
امان الله ناصر وايي نغمه دومره کاله تیرې دلو باوجود هم اوس هم شهرت او ډیر ښه شخصیت لري او وای چې په اواز کې دا خصوصیت دی چې تر اوسه د یوې وړې جینې اواز ښکاری
د نغمه د فن په حواله به زه دا خبره وکم چې زما چونکه تعلق د ډیر وخت څخه د ریډیو سره دی او بیا په بیلو بیلو ټلویزیونونو کې ما کار کړی دی او نن سبا زه د ایمیټي خیبر د بلوچستان جنرال مینیجر هم یم نو دا د نغمه یو خبره زما په ذهن کې د چپدې لار کې ډیر د سندرغاړي چې هغه په فلمانو کې سندري ویلې هغه ډیر لوی لوی سندرغاړي و تر یو وخت پورې هغه خپل ځان د خلکو په زړونو کې او د خلکو په ذهنونو کې وساتي مګر د نغمه دا یو کمال دی چې ماشاءالله دا دونه وخت وسو د دې په دې فن کې دا چې څونه مخ په وړاندې دي هغه نه د خلکو په ذهن کې د دې یو ځای جوړیږي د خلکو په زړونو کې د دې یو ځای جوړیږي او د دې فن ورځ په ورځ باندې ظاهر دا خو په پخیږي د عمر سره سره مګر د دې आवाज په ځای دي چې زور کې د دې आवाज وایني او د نغمه په دغه وخت کې هم یعنی ډیر داسي مرستندرغاړي وینو چې دا غو عمرونه دومره نه دي مګر د نغمه شخصیت منم پر ټولو باندې حاوی دي د دې خصوصیت دا دی چې د دې आवाज چې د نن څخه ډیر ښکاله مخکې کې موږ اورو هم په आवाज دی او نن چې موږ د دې आवाज ګورو आवाज نو پلی شوې دی نور ځوان شوې دی دا ځواني چې د کنه کې موږ تر لتار واخلو اشا بوسلی را واخلو یا ګلنار بیګم چې په بذات خود ما دی د زړه د هغه ډیر زیات پرستار پېنه مګر د ګلنار بیګم आवाज په اخر کې زور شو چې ګلنار بیګم به کوم وخت کې د سندره وېر هغه به داسې معلومې دي چې دا د یو زړه شي
آواز دی لتا د ماشاءالله دومره لو سندرغاړي دی مگر د هغه آواز کی اوس هغه زورتوب معلومی دی مگر نغمه ماشاءالله د دې هغه کم آواز کی د نن څخه ډیر شال مخ کی دی هغه نن هم هغه رقم دی کښنی جلی آواز معلومی دی دا یو ډیر لوی خصوصیت دی زما په ګومان باندې شي په اوله ورځ باندې کم شروع لایو د دې هغه ډیر زیات سختوي دی او دریم خصوصیت دا دی چې نغمه ډیری رنگارنګ یعنی دین سندرغاړي نه هغه په یو شروع په یو لایو په یو کار کې سندره وایي نغمه په بیلو بیلو راګونو کې په بیلو بیلو های یعنی لوړ هم لانګ هم دې په هر سر کې چې دې سندره ویلې ده تیزه یې ویلې ده سلو سندره یې ویلې ده فوک سندره یې ویلې ده غزلې یې ویلې ده د حمزه بابا دې غزلې ویلې دي دغه رقم دې فوک سندرې یعنی فارسي سندرې په فارسي ترزونو باندې دې پښتو سندرې ویلې دي د ګردو سره یعنی ادبي آواز کې خوند کوي دا په ډیرو کمو سندرغاړو کې دا شی وي
نغمه نه یوازې سندرې وای بلکې د شاعري سره هم شوق لري او کتابونه هم راوتلې دي دا غي په خبره اولاد یې پس دکړو مصروف دي اولاد یې میدان ته دراتللو اراده نه لري
زه خو د وړکتوب نه ما د شاعري سره مینه درلو د شاعري ډیر زما زیاته خوخه ده او ما یو کتاب چې ما ته هنداره نومي کې تقریبا د نن واته کال مخکې راوتلې ده چې هغه اوس په بازار کې نه پیدا کیږي او ډیر مینهواله پیدا کی او هغه کې ټول غزل ما لیکلی وو او یو بل کتاب مې اوس نن سبا کې ان شاء الله کار مې پکړای ده نو راو به وزي نو بل تاسې خاص ما د اولادو نن یو لور میده چې لیمنو میږي هغه ډیر خایسته غږیم ده مینه زیاته لري خو تر اوسه داسې چون هغه ډیره مصروفه ده کار کوي مکتب وایي یعنی د مصروفیاتو له وجې نه غواړي چې بس یعنی مینه یې ډیره زیاته ده نه غواړي چې راووزي نو هغوی خپل دنیا کې ده هغه ما نه ورته ویل دي چې راووزه نه مې ډیر دغه ورسره کړی ده کوشش مې هم نه ده کړی او تشویق کړی مې هم ډیره نه ده ځکه چې دوی مې پرېښي دي هغه خپل دغه ته چې هغه خپل یا هنر داس شاید دا چار وخت کوي سی مګم ضرور دا چې تعلیم اول په اول قدم کې بوي دوی خپل تعلیمونه وکي
دا چې دا غي د خوخي سندرغاړي سوکتي نغمه وای
الله خزینه او نرمندان خو میغه وخت زونه نه پېدم خو نارینه می خوخیدله د منګل صاحب غږ می ډیر خوخ او احمد ظاهر می خوشو د ناشناس غږ می خوشو نو خزینه او نرمندان یې تل د سي ډیر نو ویم که ویم د سې ډېر مینه نه ورسره چې پویګم ډېر زیات مینه کوم
په خپل اواز کې نغمه تاسو سندره وای
ګلاب ګلاب سپرلای سپرلای دی لالای لالای دی لالای زما د سپین جبین کالای دی لالای لالای دی لالای زمونږه مینا یوا زمونږه وینا یوا زمونگا جبا یوا خبر سپینا یوا کپی خورای کا کابلی دی لالی لالی دی لالی او گلاب گلاب سفرلی سفرلی دی لالی لالی دی لالی
نغمه په आवाज کې د پښتو پاپ موسیقي او ریمیکس سندره هم راوتلې دي د نغمه د غږ ډېر مینوال موجود دي دغه سندره د پښتو موسیقي لیولو یا اساسا ګڼل کیږي او اوس هم د پښتو ژبې په خدمت کې پوښتنه د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي مونږ ته وایي دا پروګرام څنګه د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو ماشين شمیره ده 00420221121 په بل پروګرام کې به د یو بل شخصیت سره راځو د اوس لپاره د نه اجازه توړم ته الله پامن او اوس هم اوریدونکو رازو د نن ورځې د اقتصادي نړۍ خبرونه ته چې له افغانستان د خراب امنیتي او سیاسي حالاتو لکبله د کاروباریانو متحده عرب اماراتو ته د تګ موضوع باندې خبرې به پکې واوري. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړ کړی.
اقتصادي نړۍ ستړي مشه تر 2014 زیږیز کال وروسته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو له نیټې رانږدې کېدو سره سم او په دې هیواد کې د وسمهاله غیر یقیني سیاسي او امنیتي حالاتو له کبله د هیواد ډیر کاروباریان مجبور شوي دي چې خپل سرمایه او کاروبار متحده عرب اماراتو ته انتقال کړي. په دوبۍ کې مشت کاروباریان وايي په خپل هیواد کې د کاروبار موقع ډیر دي او دا چې د دوبۍ او نورو عرب اماراتو پرتلې مصارف هم کم او ګټه یې زیاته ده، خو نشي کولای چې هلته پاتې شي. او لومړی او تر ټولو لوی ستونزه په هیواد کې د ناامنۍ ده. نننۍ اقتصادي نړۍ همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. له مشال رادیو سره اوسئ. په متحده عرب اماراتو کې ډیر داسې افغانان دي چې په دې وروستیو کې د موټرو او ځمکه کاروبارونه پیل کړي دي. په دوی کې یو کاروباری حاجی عبدالوافی دی چې په متحده عرب اماراتو کې د امریکایي ګاډو د سوداګر په توګه کار کوي. دی وايي په افغانستان کې تعمیراتي شرکت درلود. د په خبره دی شرکت په اتو ولایتونو کې کار کاوه، خو د امنیتي حالاتو خرابوالي له کبله د اړ شو چې په افغانستان کې کاروبار پای ته ورسوي.
نه ما مزم دا غدا سره وړي در مخه ما یو کنستراکشن کمپنی دروازه، نو بیا متاسفانه چې دا حالت سره خراب شو نور گزاره نه کېده، نو بیا مجبور شو خپل وطن پرېښو او دلته کاروبار کوو. په کندهار کې موږ تر اوسه په روزګان کې مو، په زابل کې مو، په غزنی کې مو، په کابل کې مو، تقریبا اتو ولایتو کې وو، دلار آباد کې وو، لغمان کې وو.
حاجی وافی وای په افغانستان کې هر ورځ د مرګ له ګواښ سره مخامخ وو. د ده په وینا د چ کاروبار پرېښود نو 15 اتیا کسان یې بے روزګار کړل.
ډېر سخت مشکلات، یعنی هر ورځ موږ د مرګ سره تهدید کېدو، مرګ وغیرہ ته کېدلې. په دې خاطر باندې نو موږ د کسان زما سره 15 اتیا کسانو کار کوو، زه ټول ولاړو د تور خپل کارونه پرې شو دي. 50 کورونه کورنۍ ته موږ د شرکت غاڅخه تنخواه رسیدلې او خپل ژوند بخښو. دا ټول ختم شو د تر وتاري اوس راغلي دلته په امارات کې کاروبار
دی. وايي په افغانستان کې له 1.5 میلیون ډالرو زیات کاروبار وو، او دا چې حکومت هم د دوی د امنیت لپاره سم ګامونه نه ول اخیستي.
تقریبا ډېر کار وار وخت ما لس دولس پروژې درلودې، یعنی 1 میلیون ډالر کم نو اضافه کار شو. خو بل داسې وو چې حکومت هم خاص ډېر خاص توجه مو دې شیانو ته نه ورکوله، او د حکومت لخوا څخه هم دغه شرکتو د کوم خلکو چې هلته بیا ابادي کارونه کول هغه هم خاص دغه نه وو. نو د بل طرفه څو مخالفینو دواړو طرفونه داسې وو چې موږ کار نه شو کولی.
عبدالله شاه ژوندون هم په دوبۍ کې د گاډو کاروبار لري. دی وايي د 4 کاله مخکې په متحده عرب اماراتو کې کار پیل کړ. ژوندون وايي دا ډېر کسان پیژني چې د افغانستان د خراب سیاسي وضع له کبله خپل سرمایه دوبۍ ته انتقال کړې ده.
اوسني حالاتو بیا ویره پیدا کړې ده. ډېر تاجران له کابل، له هرات او له نورو ولایتونو څخه دوبۍ ته راکوچېږي، بلکې سرمایه باندې کړې دي. هغه څه په پوره پټي ځمکو کورونو باندې اکثر باندې کړي دي. هغه تر څنګ تولیدي شرکتونه بلکې خلاص کړي دي. نو یو نه په شمار ډېر کسان پېژنم داسې چې هغوی د افغانستان د سیاسي بحران سره خپله سرمایه انتقال کړي دي.
له ژوندونه مې پوښتنه وکړه چې له افغانستانه راغلي کاروباریان عموما کم کارونه کوي. دوی وايي زیاتره لوی کاروباریان د متحده عرب اماراتو د ځمکې او جایداد په برخه کې پانګونه کوي.
غټ تجاران چې دوی تر راغلي عرب امارات ته راغلي دي، هغوی اکثره سرمایه په پراپرټي یا په ځمکو باندې یا په جایدادونو باندې باندې کړې ده. نو دوه فیصدي تولیدي شرکتونه دي دلته په دوبۍ کې چې هغوی داسې کمپنۍ خلاصې کړې دي، داسې
تولیدی شرکتونه خلاص کړی دي چې په غټه کچه پانګونه یې ورباندې کړې ده. او دریم د موټرو کاروبار زیات شمېر افغانان کوي، د سپیر پارټو یا د پرزو کاروبار ده چې هغوی ته هم ورځ په ورځ ووینم. ما ته د مشورې لپاره خلک نیخه راشي، ملګري دوستان چې مونږ افغانستان کې وضع خرابه ده، مشوره غواړي چې کوم کار شروع کړو، څنګه کار شروع کړو. دا تقریبا هفته کې میاشت کې څلور پنځه کسان
په کابل کې د سوداګرۍ خونو معاون او د اقتصادي چارو کارپوه خانجان الکوزی هم دا تاییدوي چې په دې وروستیو کې د خرابې وضع له کبله په افغانستان کې بې اعتمادي راغلې ده، نو د هیواد دننه یې هم پانګونه اغیزمنه کړې ده.
ملک راغلی ده او په قواو د وطن سره هم کافی نه چې ډېر زیات اختطافونه او ډېر زیات مسایل دي په دې ځای کې. نو اکثره سرمایه‌ګزارو دا یې منفي تاثیر کړی دی او یو چې دا سوداګرو خپل هغه څه شي امکانات یې درلودل او سرمایه‌دارانو هغه د افغانستان په سرمایه‌ګزاري کولو کې یو څه شک پیدا کړی دی.
د گاډو سوداګر حاجی عبدالوافی وای په دوبی کې کاروبار خدی خو خپل وطن مور او پلار دی.
دلته شبی الحمدلله بس دلته امن دی، شي نو مشکلات نشته، نو مشکل لرو بس آرام خپل کار ته سار زور او مقصد د دوه بجو پر کار کو خوشحالي زم خپل وطن کو نو چاره کم خپل وطن مور او پلار دی. بیا ما غره صفات یم غیر بیا خوشاله یی چې امن دی، سو کار نه سره وی خپل تجارت کو نو سو پښتنه را سکی نه بل کی نه بل کی خپل آرام کاروبار نه
دی. وای په دوبی کې قانون موجود دی او د هر کاروبار لپاره خپل لایسنس یا اجازه نامه وی. د په وینا په دوبی کې کاروباریان هڅول کیږي چې راشي او دلته پانګونه وکړي.
دوبی خو دلته قانون سره د ټول د لپاره د ټول تجارانو لپاره هر کاروبار چې کوي دغه لپاره بل لایسنس جوړه مثلا موټرانو کار کوي، د موټرانو لایسنس کاروبار ته جوړه، تجارتي لایسنس او کپڑو دا کوي، که هر کاروبار چې کوي د مطابق خپل لایسنس ورکول کېږي. بیا دې خپل حدود ورشي چې دا اندازې پورې خپل کاروبار بزنس کوم تر دوه پیسو پورې. نو دلته اسانۍ ده، دا مشکلات نشته او خلک ته ډېر اسانه وي، زور کوي، خلک تشویق کوي.
عادل شاه ژوندون هم وایي چې د اروپایي هیوادونو او نورو عربي هیوادونو پرتله په متحده عرب اماراتو کې کاري اسانتیاوي او شرایط ښه دي
نسبت نورو ملکونو ته، اروپایي ملکونو ته یا هم نورو غربي ملکونو ته یا نورو عربي ملکونو ته. په دوی کې شرایط ډېر اسانه دي. په هغه وجه باندې خلک ډېر عرب اماراتو ته د پانګونې لپاره راځي. مثال اروپایي ملکونه دي، هغه ځان شرایط لري، هغه شرایط ته باندې څو ځان جوړوي تاجر په ډېر مشکله باندې پانګونه کوي. په سعودي کې د افغانانو لپاره د ویزې مشکل ده، په قطر کې به همداسې. یوازینی سهولتونه چې د هغه د کاري شرایطو دي هغه په دوبۍ کې ډېر اسانتیاوې لري.
عبدالله شاه ژوندون زیاتوي د دوبۍ د کاروبارونو بریا یو لامل همدا دی چې له سوداګرانو مالیه نه اخیستل کیږي او کترې واخیستل شي هم نو ډیره کموي.
دوبۍ د کامیابی یو علت هم دا ده چې هغوی مالي دوسنه اخلي یا ډېر کم اخلي. هغوی د کاروبارونو لپاره خپل زمونږ د موټرو یا د ګاډو کاروبار چې هغه په فریزون کې ده، په فریزون هغه منطقې یا هغه ایریا په دوبۍ کې جوړ شوي دي، په هغو کې مالیه له تاجر څخه بېخ نه اخیستل کېږي. تاجر هغه مالونه چې د اکسپورټ لپاره راوړي، د وارداتو لپاره، د صادراتو لپاره راوړي، هغه مالونه راوړي دوبۍ کې ذخیره کوي، خرڅوي. که چېرته دوی په خارج باندې خرڅ کړي د اکسپورټ لپاره، دوی بالکل مالیه نه ځینې اخلي، او که یې په امپورټ یا داخل باندې خرڅ کړي بیرته په دوبۍ کې استعمالېږي. هغوی څخه 15% یا اوخې صده مالیه اخلي.
خو حاجي عبدالوافي وایي د افغانستان پر تله په دوبۍ کې مصارف زیات دي او همدا لامل دی چې په افغانستان کې د دوی ګټه زیاته وه.
دلته مصارف ډېر دي، دلته ډېر مصارف دي، ډېر مصارف دي، هلته دونه مصارف نشته. دغه دی دا کوم ځای چې ما نیولی دي، دا په 3 لکه درسم ما د کاله نیولی دي، دا تقریبا 15 لکه کال افغاني کېږي. نو دا که زه هلته دغونه ځای ولرم، زه په 2 لکه افغاني نیسم، 3 لکه روپۍ اضافه زه ورکوم. او دغسې کور هم دی چې مثلا زه دلته کور ما نیولی دي په کریا باندې،
هغه 5000 درهم د کاله د سوالي هغه خپل کور باندې لته نو په دې خطر باندې دا مصارف چې دي روزمره تا ګراته ګو دا نور مصارف چې دي د مامورین تنخواه د دې چې ما سره کوم خلک کار کوي دا ټول مصارف
په متحده عرب اماراتو کې میشت سوداګران او کاروباریان وایي که په هیواد کې حالات ښه شي نو دوی به سمدستي خپل کاروبار بیرته افغانستان ته یوسي. په کابل کې د سوداګرۍ خونو معاون او اقتصادي چارو کارپو خانجان الکوزی وایي له افغانستانه د پانګې او کاروبار د فرار مخنیوي یوازینۍ لار د امنیتي او سیاسي حالاتو ښه کول دي.
افغانستان کې لس کاله کېږي چې پرمن یو لکه او دا هغه قوتونه په وجود کښې هم دغه بې نظمۍ او دغه بې قانوني وجود لري، د خلکو تښتونه، د خلکو وژنه، د امنیت ورځ په ورځ خرابېدل، د امنیت خرابېدل تاثیر کوي په سرمایهګذارۍ باندې. سرمایهداران خو مثال لري چې عادي سړی خو فقط داری قبلولی شي چې خپل سر
تاسو په خبرونه کې د هغو افغانانو خبرې واورېدې چې په دې وروستیو کې له افغانستان خپل کاروبار د غیر یقیني امنیتي وضع له کبله دوبۍ ته انتقال کړی دی. له همدې سره د مشال راډیو اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسی. په مخه مخه اقتصادي نړۍ.